السلام علیکم. لس بجې شوې، د دې ساعت خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 350مې غونډې تر څنګ ټاکل شوې ده چې په جنیوا کې د دوشنبې په ورځ د افغانستان پر بشري وضعیت هم خبرې وشي. د افغانستان د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ دې غونډې ته خپل راپور وړاندې کوي. د بشري حقونو څار سازمان د افغانستان د برخې څیړونکي فرښتې عباسي ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي، د بینټ راپور به تر ډیره د طالبانو لخوا په افغان جونو ښځو لګیدلو بندیزونو باندې راوڅرخي. د راپور له 9 اویا کسانو سره د می په میاشت کې د مرکو په استناد چمتو شوی چې له دې ډلې 150 ښځې دي. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتل شوي چې د افغانستان مسئلې ته شانه کړي او د بشري حقونو د سرغړونکو په وړاندې کوټلي ګامونه واخلي. په متحده عربي اماراتو کې د غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د ماشونو د سیستم د پیاوړتیا مسأله سیډل شوې. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون په دوبۍ کې پایته رسیدلې، تر سلو د ډیرو نړیوالو بانکونو استازیو، د ډیجیټل سیستمونو متخصصینو او د مدني ټولنې کارپوهانو برخه اخیستې وه. د غونډې ته د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر میلنډا کوډ وویل، داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانانو ته مرسته رسیږي او په افغانستان کې له خصوصي سکتور سره کومک کیږي. د افغانستان بانک لپاره د طالبانو ویان حسیب الله نوري وړاندیز وکړ چې دوی غواړي لټول نړیوالو مؤسساتو سره د نړیوالو قوانینو پر وړاندې روابط ولري. د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د افغانستان پر بانکي سکتور بندیزونه لګیدلې دي. د اسلامي همکاریو د سازمان استازیو له جاپاني چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو او اقتصادي پراختیا پر پروژو خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمنشي د ځانګړي استازي طارق علي بخیت او د دې سازمان د بشري مرستو د وجهي صندوق مسول جمال السعاتی د جاپان د حکومت له چارواکو او د دې هیواد د هغو مؤسسو له مشرانو سره چې په افغانستان کې فعالیت کوي له دوشنبې تر جمعې پورې په جاپان کې غونډې لرلې. په هغه بیان کې چې د اسلامي همکاریو سازمان پرون خبر کړی، په کې راغلي دي چې دواړو لوري موافقه وکړه چې په افغانستان کې د ګډو پراختیاي پروژو د چارو د عمل کې دوله پاره ولاره پیدا شي. د بیان لمخې د دې غونډو په ترڅ کې پر دې هم خبرې وشوي چې څنګه ممکنه ده د اسلامي همکاري د سازمان جاپان او ملګرو ملتونو ترمنځ د افغانستان سره مشترک همکاري ته زمينه برابر شي. ایرانی او غربي چارواکي د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي مذاکراتو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. رويټرز اژانس چارواکو په وینا راپور ورکړی دی چې واشنگټن پر دې لارو چارو بوخت دی چې د ایرانی چارواکو سره د تهران د اټومي پروګرام نه محدودېدو او په ایران کې د امریکایي اتباعو د نیولو په تړاو خبرې وکړي. همدارس په بهر کې د ایران د کنګل شوي او شتمنیو د خشکېدو پر مسالې وغږېږي. د چارواکو نوم د موضوع د حساسیت له امله نه دی اخیستل شوی، خو رويټرز اژانس څرګندوي چې دا خبرې تر یو توافق یو تفاهم ته نږدې ښکاري. ایران او امریکا له شپږ څلوېښت کلونو راهیسې هیڅ راز ډیپلوماتیک روابط نه لري. او د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د 215 میلیونو ډالرو نوې مرسته اعلان کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ماښام په یو بیان کې وویل، مرستې د اساسي خدماتو لپاره دي لکه د خوړو، اوبو، روغتیایي چارو، پوهنې او د داسې نورو شیانو لپاره چې ډېر اړین دي. بلینکن زیاته کړه چې دا مرستې به هغو خلکو ته د خپلو کورنیو له غړیو سره تماس نیولو زمینه هم برابره کړي چې د جګړې له امله خواره واري شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د 2022 کال د فبروري له میاشتې راپدې خوا چې روسیې په اوکراین برید کړی دی، تر 15 میلیونه ډېر اوکراینیان د خپلو کور نو پرېښودو ته مجبور شوي دي. دا خبرونه
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو او دونکو یو بل خبرونې ته مبارکلي کوم. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقوقو پاکل خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې د حقوقي چارو څېړونکو سبحان الله مصبا په پایل کې خوري رضایت مننه مصبا صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې د ولس حقوق په حاکم نظام باندې څکه دلسي. البته حقوق ډیر زیات دي کومه او تاسو غو حياتي حقوقو تراسوڅي. یو څوک چې په یو ولس باندې حاکمیت کوي، د حکومت ادعا کوي، خپل خلکو ته کوم شین باید آماده کړي؟
ډیر زیات مهرباني. ها د څه خبر ده چې کله موږ د دولت تعریف ترازو، دولت کې درې عمده عناصر دي چې هغه خلق دي او د خلق باندې د حاکمیت موضوع ده او د قلمرو موضوع ده. دغه دوه کلمې، یو خلق بل حاکمیت، دغه خلق حق لري چې یو سلسله امتیازات باید ورکړل شي د حاکمیت په مقابل کې او مکلفیت داده چې تابع شي د دولت حاکمیت ده. د اندغه په اساس باندې نظامونه تعریف شي شوی دی دیموکراسی نظام ده دیکتاتوری نظام ده مثلا شاهی ده و استبداد هر نظام چی بوسی هر نظام که اسلامی نظام با سیستم چی شمول چی تقریبا او 50 هواد دنیا پسطح اسلامی هوادونه دی دوی وگرد لپاره حقوق به نظر نیولی دی پندق اساس افغانستان هم په مختلف و اساسی قوانینو که دا موارد به نظر نیولی دی البته که په اساسی قانون که یا حق به نظر که نموسی ولی لازمه ده چی اگه باید ورکل چی اگه امده حقوق دی امنیت حق ده یعنی په دی مانا چه جوند باید خوندی ووسی آزادی ورت ورکل چی و پا مسئولیت که ووسی عدالت ته د لاسرسی عمومي حق ده او د ښې حکومتدارۍ حق ده دا په ټوله کې د اندو حقوقو د ترویج لپاره د درې ګونو قواو بحث مثلا مطرح شوې ده چې قوې په درېو بخشو تقسیمېږي عدالت د لاسرسی د قانون د حاکمیت دغه رقم اجرایه قوه هغه کم خدمات چې د قانون په چوکاټ کې و مقننه قوه مثلا قوانین وضع کړي که لږ څه اختصاصي راشو د دې حق لپاره بیا نو د برابري له حق نه شروع یعنې چې ټول نارینه او ښځینه په ټوله کې ټول برابر حق نه استفاده وکړي د ژوند حق یو اساسي حق ده د ژوند د حق تر څنګه د عدالت د لاسرسۍ پورې مربوطه حقوق دي لکه د نشکنجې مدافع وکیل شتون او د ته ورته او قانونیت د دې چې یو جرم که کیږي باید قانوني وسي گرفتار نشی به خپل سر مجازات تعقیب داشتن نشی برات زمه مثلا نسلی حالت ده دیده تر سنگ سیاسی مشارکت که دی حق موضوع ده یو کس حق نریش دی خپل تاین سرنوشت که سیاسی مشارکت دسی بود که چی ها خپل رایه و کارم یا همزان کاندی که امده رقم سیاسی احزاب و فعالیت تظاهرات و دی جمعیتون و اجتماعی سازمانون و جوری دل دی حق دی محرمیت دی مراسلات و مکاتبات و ده او دیده تر سنگ دی مثلا مسکن حق ده چی مسکن باید مسئول ووسی ملکیت حق ده چې مسئول ووسی د تحصیل حق ده د کار حق ده دی یوې ټولنې په توګه په اجتماع کې اوسیدلو حق ده په ټوله کې نظام د ټولو مزایاونه د استفادې کول دا په خپل هغه حقوق دي چې په هر حالت کې که ولو که اساسي قانون شتون ولري ولو که یو نظام شتون ولري که ونه لري پرته له دغو حقوقو د اعادې نه ډېره سخته ده چې څوک حاکمیت وکړی شي ډېره سخته ده چې خلک ژوند وکړي
بله یو خو مسبا صاحب د تاسو خپل مسلکي برخه ده چې د حقوق په اړه معلومات لري موږ سره خبرې کوي بل تاسو یو د ولس وګړی یاست د ولس په منځ کې تاسو ژوند کړی راځو اوسنی نظام ته د کومې خبرې چې تاسو یاد کړلې آیا اوسنی نظام د افغانستان خلکو ته ورکړی
نه ټول خبر هم دلته ده د منګه جنگ د وسنی نظام سره په همدغه کې ده چې شته حاکم ډله کله چې په قدرت ورسېدله اول خو دې دغه جګړه له حقوقي اړخه منګه یو مدونه اساسي قانون چې په ساده او الفاظو لیکل شوی و او په ټول استانداردونو د شریعت له لحاظه او د موضوع قوانینو د ضرورتونو پر بنسټ جوړ شوی نظام و او دا نظام په ډېرو پیسو په ډېرو قربانیانو په ډېرو سختیو باندې را جوړ شو خو کله چې طالبان حاکمیت ته ورسېدل دوی په لومړي قدم کې د دغه ټول نظام د له منځه بود ډېره حده پورې ستونزې ورته پیدا کړلې اساسی قانون تعلیق حالت که را وسته یعنی په خپل سیستم په خپل نظام مشکل ندور بده مشکل په خلکو کې و چې اپیرو کې فساد و حاکمیت د قانون نه و عدالت نه و جنگسالاران ولی اگر بل بحث و ولی کمونگا ده سراش و بحث و کچی در اساسی قانون چه یو سلو دوش بیتم ماده درودی لعوال ماده تر یو سلو دوش بیتم ماده پوری هر مورد چه ذکر شده و حقا ده یو نظام ده و دولت لپاره یو ضروری مورد و نو واس کلا چه دا شای نول تندرد اساسی چه اساسی قانون ده دا لمن زولار نو واس خو دوی سعی ده واس خو دوی وایی چه منگا هر تکه او په ظاهری توګه ځکه چې موږ نظام هم چې ده د سل کاله د قانونیت تجربه لرو دغه په ټیټه سطح باندې چې په دولتونو کې چاري دي دا ټول په قانوني سیستم مختزي او مجبور دي چې کم حاکم دي که نور ادارات دي کار وکړي خو اوس مسله دا ده چې اساسي خبره چې په اساسي قانون کې ده شتون نه لري او یو تضمین شتون نه لري نو چې تضمین نه وي اوس که هر غړی د طالبان او لوړپوري راشي او هر څومره خبرې وکړي یو خو افغانان دي چې هلته دننه دي هغوی خو سیاسي ایران دي هغوی خو مجبور دي چې هر شي ته ووایي مګر یو په نړیواله سطحه د اعتبار موضوع ده نورو ته نو خلاصه ویلی شو چې کم حقوق چې افغانان باید ولري هغه حقوق په خواشنۍ سره چې اوس ډېر محدوده شوي دي په دې کې لکه د بیان د ازادۍ حق په دې کې د مسکن د مسؤلیت د عدالت د لاسرسي د تحصیل د کار خصوصا د ښځو د برابري او د تورته حقوق سخت له خطر سره مخامخ دي. محدودیت په وضع شوی ده، محرومیتونه رامنځته شوی دي او دا ستونزې جوړیږي.
بله
جوړې کړي دي.
لکه څنګه چې تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه، عام خلک هم کله چې دغه کوم کسان چې په افغانستان کې اوسېدلی دي او دوی له ازادي راډیو سره تماس نیولی ده، حقونه ضایع شوي دي او راستر بل نور ځای کېږي. د میرمنو حق ځای سوی، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، حتی د کونډو میرمنو حق ځای سوی. میړو تقاعد یې اخیست، هغه ور باندې بند اوس نه ورکول کېږي. حقونه راستر بل ضایع کېږي. کله چې د طالبانو له مسؤولو چارواکو سره خبرې کېږي، وینا موږ د جوړېدو په حالت کې یو، بیرته هر څه سمېږي، هر څه جوړېږي، وخت ته ضرورت لري. او بل خوا د خلکو حقونه تر پښو لاندې کېږي. دغه څومره عقدې رامنځته کولی شي په ولس کې او فاصله نورم دی ولس او دی حکومت زیاتیږي.
لازم شی دی حکومت لپاره خدماتي او هغه اصلي عنصر چې دولت را منځته کیږي خلک دی. نو خلکو ته چې خدمات نه ورځي، طبعا د خلکو په منځ کې کرکه را منځته کیږي، فاصله را منځته کیږي او دار د ژوندو په منځ کې را بې اعتباري د نظام په مقابل کې راځي. دوی په حقوقي چوکاټ کې نه دي برابر. د حقوقي چوکاټ یا په حقوقي چوکاټ کې یو کار کړل او په اخلاقي لحاظ یا دا چې مثلا غیر لدینه کیږي، دې کې عمده توپیر دا ده چې یو حقوقي قاعده د خپل تر شا اجرایوي ضمانت لري چې په خپله په قانون کې په نظر کې نیولی ده، او هغه مساوات رامنځته کوي، هغه د ټولو اطاعت رامنځته کوي. اوس دوی که مثلا دغه وادي کوي، خو دغه وادي باندې که وفا ونه کړي څوک به را ونیسي؟ مثلا یا دغه کومه سافټوار چې دا اوس ته چې امیرالمؤمنین په نامه یو څوک هلته ناسته، مثلا د دې تر شا ادارې سرپرسته اداره، په خپله د سرپرسته اداره یوه ډېره منفوره او زجر ورکوونکې استوه ده چې افغانان دغه واته کاله شاوخوا شول شي. همدغه ځکه د اشرف غني په حکومت کې من دغه سرپرستي به وله او همدغه کتو پورته ستونزې. نو د دغه ټول وضعیت په کتو سره د دغه خلکو د حقوق نقص کېږي، نقص شوي دي، تضمین ورته نشته ده. طبعا د تضمینونو نشتون په مرور د زمان باندې هم خصوصا افغانستان غونډې او هیواد کې چې په څلوېښتو کلو کې څومره نظامونه لاړل او راغلل، په دې کې شک نشته چې دا نظام به هم همدغه سې له خطر سره خدایمه کړه. داسې مخامخ شي چې بیا به تاوانونه بېرته خلکو ته رسېږي. نو خدا ده چې هغه څه چې یعنې زه غواړم په ډېر واضح دا بحث وکړم چې جمهوریت زه یو بې طرفه کسم از سیاسي بحث نه کوم. جمهوریت د ما په مخ کې جوړ شو، د اساسي قانون په چوکاټ کې انتخاباتو دغه ټول دغه دغه سیاسي نهادونه چې ول اساسي نهادونه چې ول دا درې ګونو خواو په سطح باندې دا جوړ شول. دا هر نهاد، دا هر اداره چې جوړه شوې ده په خو ستاندردونو باندې جوړه شوې ده. دغه څومره کسان، دغه نسلونه چې موږ په دغه شلو کلو کې زده کړې وکړلې بهر دننه، دا ټول ډېر ستره سرمایه ولا. دوی دا ټول موارد لري کړله او دا نظام یوازې ملایانو تبرک خلاص کی. دا ملایان خو هغه به داسې خلک چې د دوی پران چې له شل کاله ټول غرونو کې تیر کړي، څنګه امکان لري چې او چا ټول عمر په زړه کې تیر کړي او هغه به راشي ورته داسې یو مسلکي بخش راولي؟ مسلکي کار ډېر سخت ده. مسلکي کار هیڅوک، یو څوک د انجینر د ډاکټر کار نشي کوي، ډاکټر مثلا د یو حقوقو مثلا د یو معلم، بل هر څوک پیږي د خپل کار. دغه نظام دوی دومره ضرر ورته رسولی ده چې د دې په جوړېدو کې پرته له دې چې یو ستاندارد او منل شوی سیستم چې هغه خو د اساسي قانون بغیر امکان نه لري، چې هغه د رسمیت پیژندلو د مشروعیت لپاره راوستلو مسله ده، نوي دته مشکله ده چې دوی خلکو ته تضمین ورکړي. په باندې اساس باندې کوم ادعاوې چې خلک کوي، دا ادعاوې بالکل فضایي دي او د دې امکان شته ده چې د خلکو د حقوقو د نقص امکان کاملا شته، ادامه لري عملا. خصوصا دا ورزه تقاوت خو له پخوانه دا یو جنجالي موضوع ده، ولی تاسو راشه دي نیم د ټولنې نه چې د ښځو د تعلیم موضوع ده، د کار موضوع ده، سیاسي لحاظ کې قدرت تقسیم مسله ده. دا مسائل ډېر جدي دي. دا خو اوس بیرته په رسمیت نه پیژندلو موضوع ده. موږ خو دا اوس منځوي شوي، افغانستان کاملا منځوي ده. د ټولې نړۍ افغانستان خو هیڅ امکان نه لري چې د نړۍ سره روابط ونه لري او د به مخته لاړ شي. دوی دا جدي و مسایلو سره موږ مخامخ یو.
بله،
او دا دوی ته دا اوس ښه فرصت ده چې په دې باندې کار وکړي، تکړه کسان بیرته متخصصه کسان راولي، نظام په تعریف کې کار وکړي. او شته وضعیت له مسلکي لحاظه
منتدی قبل دوه ورنه مس بس تاسو خپل خبرو کې به ډیر کې موضوع ته اشاره وکړه غدا و چې تاسو ویل چې وسنۍ نظام له حقوقي چوکاټ څخه وتلی دی آیا دغه کوم کسان چې پر راس کې دی دوی واک لري صلاحیت لري په دې پویږي نه چې مونږ له حقوقي چوکاټ نه بهر یو څوک پرې دی نه چې حقوقي چوکاټ کې داخل سي او که دوی په هر څه پویږي ځان تیر باسي خلک له افغانستان از لوري کې تاسو په آند اصلي موضوع څه ده
د ما په آند دواړه خبرې دي په جګ سطح باندې پیږی خلک دای جګی سطح خلک د دل پر چ قدرت کې پات شي اندغه سیاسي سناریو ای طرح کړی خو په ټیټه سطح باندې کسانو چې وخت په بهر تیر کړای دا خارونه کې نه ول دوی پان په غرو کې ول یا جهاد چې دی ورته وایي په دې کې مسلوفه ول نو هغه خطاب نه پیږی هغه په ارزښت نظام داري او د ټول مسایلو باندې چې موږ سره مخامخ یو هغه ته پیږی نو نه پوهی تر څنګه د دوی د مشرانو په قدرت کې پات کې دوه موضوع دا ټول هغه موارد دي چې منګه خوشنۍ سره باید وایي چې منګه دغه سناریو تکرار شوی سناریو د مجاهدینو په واسطه واری وشوله تر اخره پورې په ځان پوینه شو چې دا مونږ څه وکړله اوس دغه اشتباه کې دوی دا اوس روان دي عملا دغه اشتباه کوي چې نظامي د سی برابر کړای دا چې ځکه دغه هر مورد ته چې منګه ورسره ضربه ورسره ولیدله د کسانو د وټلو نیولې تر دې نه هدونو چې منډورلو پورې او کټول کې دې زربه ټول ولستر سیږي او شلو کلو کې په دې سختۍ باندې ډېر موارد کار وشو په دغه کارونه ټول دې هیڅ کړل حاصل شي چې دې جوړ ک 50 کال نور نسی چې پرته مونږه هدا اقل دې دوه کلو مخکې یا درې کلو مخکې د ساختاري د هازن البته دې عمل کړل د هازن هغه حالت سره چې څومره راشي په هغه یعنی ډېر وخت وړي او ډېر هڅه به وړي د دې بای به د مونږه ورسته نسلونه به بای پرې کوي او دې ته به
بله
تر څو چې مونږه د اصلي کاروان تر رسیدو لکه چې هغه اول جهان نه د امریکا به نه مصیبه کوو په بنه مصیبه کوو د همسایه هیوادونو شاوخوا تر څو چې هغه تر رسیدو د مونږ ډیر نسلونه به په دې کې قرباني ورکړي ډیر کار وکړي زحمت وباسي تر څو نظام راسم کی
یو بل موضوع هغه دا چې طالبان لکه څنګه چې اوس روان دي په خپل فکر دوی خ روان دي او هم دسه به دوام ورکړي پایلم به هغه وته اکثر نړیوال مرستې باندې سولې کومې موسو چې خوار او غریب سره مرستې کولې وو سغه مرستې نسته لبلې خو د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړی البته چې مودوړان دي چې د تغذیه لاره افغانستان له جدي ګواښ سره مخ دی او هیڅ ډول بدلون د طالبان حکومت په خپل کلوړو کې نه راولي د غلطه دوی څومره د عام خلکو حقوق تر پښو لاندې کړل خپل خود څنګه کوي اته نړیوال مرستې پیو درولي
او خدا خو گرچه دوی خوشنه سر پیبندی ویار کهی چه مثلا حتی در دوستهیو که چیز ملگر ملتونو تصمیم سر دفتر که هم دستون در پیدا کرده چه خزینه و کارمندان بادی والیت بند که او که غیر دولتی نهادونو که چه کم تر کم شل زره خزی موساتو که کار کود در تصمیم چه دوی ونی ول چه مثلا خزینه ایل کار بند کرده پرتل دی چه کم شرعی دلیل ولری منطقی تر شاوسی دا واقعا دا هغه سوال ده چې بالاخره دا وطن د ټولو وطن ده او دا وطن کې خزینه حق لري ټول اقوام حق لري په دې کې او بقا د عدالت په تامینېدو کې دا عدالت هغه وخت تامینېږي چې په ټولو مواردو کې ټولو ته د خپل حقوق ورسیږي نو دا هغه پالیسیانی دي چې واقعا د خلکو د ما په شمول د اکثریت او افغانانو په اذهانو کې سوال پیدا کړی چې بالاخره د دې تر شا به منطق څه وي مونږ داسې یو غربت حالت کې یستو چې هغه د خبره نږدې ده چې لږ خلک مړ شي او بیا دلته مونږ داسې یو تعداد کسان له کار نه محرومو دا واقعا ډېر غلط سوال ده ځکه منطق خو ډېر عادي منطق هم دې ته جواب ورکوي چې خزینه دې په کار یو مثلا ټول نجونې د مکتب ته لاړ شي هیڅ نوه شرعي مشکل نه پخوا و نه جمهوریت په وخت کې و پخوا ځکه چې افغانان مسلمانان دي دا مشکل حل کامله نو دا سوال شته ده او د دې سوال په باره کې به دې هیله چې دوی دا جواب پیدا کړي جواب څه جواب هم شته ده فقط احمد وکي پیبندې اجازه ورکړي د کار وته.
بله، د ورسته پختنې په توګه تاسو دا پختو چې ولسته تاسو څوای او حاکم نظام ته البته د خبرونې د موضوع په اړه باندې د ولست د حقونو خوندیتوب ده، په دې اکله تاسو څه مشوره لري، تاسو څه ډاډګیرنه لري ولسته او نظام ته څوای لري؟
طبعا ولست حق لري، دا د حق یو اصل ده په حقوق او عرف کې چې حق باید وغوښتل شي، ورکول یې معمولا سخته ده. نو ولس د دغه کوم حقوق چې موږ د برنامې په سر کې بحث وکړ، دغه ټول حقوقونه برخورداره ده، دا د دوی اساسي او ذاتي حقوق دي چې خدای تعالی ورته ورکړي دي. د دې د غوښتنې لپاره دوی د وغواړي، او ټول مهمه دا ده چې ولس د پوه شي د خپل په حقوقو باندې، فشار دې راولي، د ملایمان د مسجد نه نیولې تر والي و تر ولسوالو تر رسنیو تر عامو وګړو ټول د دې لپاره مبارزه وکړي. او دولت طبعا دولت خو په حقوقي لحاظ باندې د مکلفیت لري چې خدمات وړاندې کړي خلکو ته، ولسته حقوق ورته په داسې رقم سره برابر کړي چې لازمه ده ورته، پرته له دې نه چې دا حقوق ورکړل شي. یعنی بله لار نشته قطعا، هیڅ موږ بله حل لار نه لرو. که هر څومره ځو، که هر څومره کړیږو، نو دا کړېدل به بالاخره همدغې نقطې ته را رسیږي چې هغه به دایي چې مثلا دوی به دا ولس غوښتنې بېرته مني او دا حقوق ورته ورکوي او دا ستونزې به حلوي.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه دی اساسی و بشری حقونو خبرونه. پا دی خبرونه که پا حاکم نظام باندی دی ولست دی حقونو پاکل خبری وشولی. اول مکسر میلما و دی وقتی چارو تیرون که سبحان الله مصبا تربیه پرزه که چی است الله ممال او ملگره.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو بشد د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم ورسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
دا ازادي رادیو د ازادي ملما اوریدونکو ستړي مشي په دې هله چې تاسو بار ته روغ جوړ یاست. دا ازادي ملما په بل پروګرام کې زه فریده سیال ستاسو قربانی. نن د ازادي ملما په پروګرام کې له اوداسي ډیپلوماټ سره خبرې کوو چې کلونه کیږي په دې برخه کې کار کوي او له افغانستانه بهر دی. غوس جان باس نن په پروګرام کې مکمل مدي په پایله کې به ورنه وپوښتو چې دا د افغانستان د کمی سیمې اوسیدونکي دي او نمړنۍ زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډیر مننه. هو بالکل، زه غوث جان بازم، پیدا شوې په کابل کې یم. د کابل ښار په یو لرې منطقه کې چې کله پښتو ورته وایي، او هلته که تاسو حتی د کابل لیدلی خامخا بېل شکه یوه تپه ده چې هغه تپه دسې یو نظامي اډې غوندې ورته وایي، یا سلاکوټ ورته وایي. په څو دورو کې دا سلاکوټ و. د دغې تپې د کلکشتې تپې په لمنه کې دغه هلته زموږ کور و، او زه دغه هلته دنیا کې پیدا شوی. لومړنۍ زده کړې مې په کارتې پروان کې، بیا په کارتې ناو کې تکمیل کړې دي، بیا وروسته لیسه مې یو لیسه و چې په خاط نجات لیسه یې ورته ویلې لیسه نجات دا د تور کودتا نه وروسته هغه د انقلاب لیسه په نوم ونومېده او هلته مې خپلې لیسه ختمه
لګیو څه زما کلیوالم راوتلې ځکه مام ټول عمر کار دی نو کې تیر کړی دا بیا مرکې نه بس جنبا صاحب د ښوونځي د لومړنۍ ورځې په اړه ته وایاست که ستاسې په یاد وي یا دغې ورځې نه کومه خاطره لرې ځکه د ښوونځي لومړۍ ورځ داسې وي چې کله کله د چا نه هېرېږي تاسې دغه لومړنۍ ورځو نه څه خاطره په یاد ده چا ښوونځي ته وړی وي درسونو کې څنګه وي په اولو وختونو کې
بالکل مت یاد کہ البتہ شلان خونو مختلف خپل حالات لري چې تاسو نظم دی رامیک زه اول اورز خپل امي سره مکتجار سره مکتب ته لاړ مې نه غېز مکتب ته یوړم او یادی دي چې مونږه مالما حاجی راجان نومیده ډیره ډیر خپل انسانو ډیر مهربانه ده نه پوهیږم چې اوس په چیرته اوسیږي خو که په حیات کې اوسیږي تل کله نورو ژوندی اوسي او جالبه دا وه چې هماغه اوله ورځ د حاجي راجان خو ښه روغبالو ډېر صمیمیت لکه خپلو اولادو غوندې یو د ریاضي سوال یې ټولو ته ورکړی وو ما ته هم چې د دوه جمع دوه څوک کېږي زما ډېر چورت وهي چې دوه جمع دوه به دا څوک کېږي نه پوهېږم چې بیا مې سواب ورکړه که نه خو دول مې یادېږي چې اما مې هملته په مکتب کې چېرته راته منتظره وه بیا بېرته لاړم هغې ته مې وویلې چې نن ما دوه جمع دوه یاد کړو
د متوسطې نه چې ووتلې بیا لیسې ته چې لاړې ښوونځي کې څنګه تکړه وئ که نه وئ که تکړه وئ کوم مضمون مو ښه زده کېده کوم مضمون سره مو علاقه وه
ولاد ما دغه د مکتب نه د ابتدایي مکتب نه را شروع تر همداسې پاسترلم تبن چې د اجتماعي مضامینو سره مې علاقه ډېره زیاته وه هغه که تاریخ وو که جغرافیه وو نور ورته مسایل وو نو هغه ته مې ډېر شوق وو تاسو به باور نه شي نو هغه وخت کې زه مکتب کې وم کېدای شي نه ولې چې ته تللی وم نو ډېر داسې کم هېوادونه وو چې ما به پایتختونه زده نه وو د ټولو قارو د پنځه قارو او همداسې لوی دریابونه غرونه ډېر د تاریخ سره علاقه درلوده هم د خپل وطن هم د منطقې تاریخ سره یا په لیسه کې مونږ هلته یو جریدې دیواري به ورته ویلې هغې سره مې هم همکاري درلوده ځینې وخت لیکل کوم مقاله به مې لیکله د ما وخت نه چې ما شوق وو او بیا همدغه جریده دیواري باعث شوه چې ما یو ورځپاڼه وه که هفته نامه وه په نوم د درفش جوانان هغې سره مې همکاري کوله دسې غیر مستقیم خبریال مو نیم ځایونه راپورتاژونه ورته جوړول لیکنې مې کولې هم په درس جوانان کې هم په اواز مجله کې عرفان مجله کې ځینې نورو مجلو کې هم ما داسې کوچني کوچني داستانونه چاپېدل کمکیانو انیس و بخیه و کمکیانو انیس و هغې کې هم ځینې مقالې یا لنډ داستانونه لیکنې به مې کولې هغه به نشي لیدل مقصد دغه چې ادبیاتو سره
جنبا صاحب دغه نوې ځواني او ځواني ته چالکان ورسیږي عموما خو په افغانستان کې داسې ده چې دوی کور ته ډېر جنګونه راوړي بهر الکانو سره په ادي خبره باندې جنجال کړی کور ته جنګ راوړي یا که هیڅ نوي ګریوان شکېدلی وي راغلی وي کور ته داسې کارونه خو نه کول ځواني کې
واقعیت دا دی چې هغه چا خبره دی کولنګیم نه وم او ډېر دی درسو کې مکتبو کې کتابو کې که تاسو ته کوم وخت ما خپلوان به رابر شي تاسو پوښتنه وکړئ زه به همدا کتابو کې به تل غرق کړم او نو جنگونه می حتمان کړی دي هیڅ شک نشته. خو بیا وایم چې دغه جنگي هلک ځوان زنوم چې دي زب مفکر د جنگ اوسېږم یا کوشش کوم چې دا د حکم کوشش د کوم مناظره نه ده یو رقم ته یو تفاهمه حکم ځان تیر کوم. البته هیڅ کله د چا مضمونه مې نه شو چې چاره باندې کوم نوم یې خوښولی یا چا د څه تماس ورکړی خو چې دې څه بده. یعنی کوشش کوم چې هغه چې پاسته بیا د ډیپلوماسي د اجازه راو او مې د انګل کې د شي د ذاتن ما چې اوس د ډیپلوماسي به راکې وا چې کوشش کوم دغه توتو وی چې کنځونه چې حالتونه سره کم ته په تفاهم سره گذشت سره نه په خپل دي سره هم ورک زنه په کوم څه نه پدې کې موافق کوم یا به نو کوم څه کوششونه نکول او کوشش نکوي چې ډیرو د څه خاص منازیو کې او دا شنو جوړ کې داخل نشه.
جنباز صاحب کدام راته وای د کانکور لپاره مادهګي پانتون ته بریالي کېدل او شوق مو څه و چې کوم پانځي ته لاړ شي؟
هغه وخت ما د لسم سن خلاصه و هغه وخت کانکور نو کانکور نو زه د دغه باندې بچولم البته او ما د ماته یو چانس پرې پرشو چې ز شوري په خاني شوري اتحاد ترغم او د څو میاشتو په کې لوړی ځکه نه د وی اتحاد کې نو تاو کې په بنګلی اړیکو کې وکړي او مونږ تقریبا اوله کتابونه چې په ما د اورې په اوله کې شول او زبایت د فرانسې د څنګه په د فرانسې په څنګه کې افغان ډیپلوماټ شوی په بهرنیو چارو وزارت کې کار پیل کړی و. نو بیا هغه حکومت ورته سپ نجیب هغه چې حالت سره مخامخ شو چې ټولو ته معلومه ده افغانستان کې کورنۍ جګړې را پیل شوې او ما ونشو کړی چې بیرته وطن ته
جان باز صاحب تاسې د ډاکټر صاحب نجیب د وخت یادونه وکړه. ځینې پخانی کسان په ځانګړي ډول هغوی چې په پوس کې وو په شوروي کې زده کړې کړې دي خو دوی کله چې د کابل کیسې کوي تاسې چون کابل کې درس ویلې دی کابل ډیر ښه انځوري یو ډیر ښه تصویر د کابل نه وړاندې کوي. تاسې هغه مهال کابل کې وایي دلته مو مکتب ویلې دی تاسې د کابل په اړه وایست کابل څنګه ځای وو؟
ولادت نشه یو سپورټر مو کړی چې د عادي ورته ځواب نشم ویلی او لارم کې خاطرو ته کابل یو تر څو کوچنی هم کوم چا ویلی و چې کابل یو ملکوتي ښار کابل مخکې د کودتا د تاون د کودتا نه زه هم دی یو نظامي افسر اولاد یم لږه دوه پر سب دوران ہونا کابل یعنی دا یو لوی خار نو دا یو خارو چې مثلا د تیلا کو یا پنځلا کو وګورو د پاره چې په نظر کې نیول شوی او دا هم دغه خلکو د پاره کې دی چې هغه خدمات چې یو خار به ولري. البته د افغانستان کوم مترقی هیواد نو کوم پرمختللی هیواد نو کوم صنعتي هیواد نو خو ډېرې ښې توسیې په حالت کې و. افغانستان ته چې ډېر ښه پرمختللی صنعتي توسیه یافته هیواد شي هلته لږ په راتلونکو شلو کالو کې شهید داود خان او علي احمد خرم د هغوی د اقتصاد او د پلان وزیر کابل دپاره د کابل لوی ښار د پاره ډېر لوی پروګرامونه د بزرګ شمول د دغه زیربنایي د ځنګلچاو سره کانالیزاسیون نور شان ټول پارکونه د خپل سرکونه معاصر سرکونه په نظر کې نیول شوی. خو متاسفانه چې د سال د کوټا سره ډېر شان وړاندې شو او داخلي جنگ مشروع شو په افغانستان کې د شوروي اتحاد درغل وشو په افغانستان کې. خو بهر بلته شرای شو تاسو پوښتنه ده کابل کولیخه آل فرحات دریا یو سندره ده شوایی درختان عکاسی پیرادار کابل بود او غایتا دا واقعیت ده چون فرحات دریا اگر شده اگر پا کندوز که دیگه خو په ډېر کوچنیوالی کې راغلی کابل ته، یعنې تقریبا کابلی شوی دی. دا رښتیا وایي، دا د میدان هوایي نه را شروع فنجان تر چارهیي چاتامه پورې، یا همدغسې تر چارهیي پښتونخوانه پورې، دغه ټول دواړه خواوې د اکاسیو مزین قندریانې غوندې ویلي و، درختې ونې او په دې پسرلي کې به دې ونو یو رقم بوی درلوده، یو رقم عطر به هر خوا په خپور و، چې یعنې تاسو به د ژوند نه خوند اخیسته. تاسو پوهېدئ چې دا کابل څومره ښایسته دی. کابل کې تاسو یو پیرهدار نه درلود، همدغه عکاسي ونې د کابل پیرهدارو رښتیا سره چا چا سره غرض نه کوو، یو باعزته خلک و. همداسې بیا دا عکاسي په شارینو کې وي، په تمنی کې وي، په طلا کې وي، په کارتي چار کې وي، پیلو خواته کوټې زنګي خواته، نه مې یادېږي د کارچناو شاشهید خواته به څومره و که به نه و، هلته کې بهشي نورې ونې به وي. خو د عکاسۍ معمولا عمدتن په دغه منطقه کې چې مې وویلې، حتی کارچي پروان کې کمې دي، په کایفت الله کې، شارناو کې، ګلدشته کې، دغه د میدان جاده کې تر مرکزه وزیر اکبر خان کې دې ځای کې عکاسۍ ډېرې زیاتې.
جانباصب ادامه ورکړئ.
مهرباني.
جان باصب، کله چې دا دومره ښایسته کابل و، تاسو زده کړو لپاره لاړی مسکو ته، کله چې بیا تغیرات راغلل، تحولات راغلل، ډاکټر نجیب پاچایي ړنګ شوه او په افغانستان کې داخلي جنګونه پیل شول، تاسو په پردیسۍ کې څومره د وطن ارمان کولو، او په دې اړه راته وایي چې هلته په مسکو کې ژوند کول څنګه و، کابل خالیګۍ پوره کوله که نه؟
د وطن خالیګه خو فریزانه هیڅ شی نشي پوره کولی. وطن همدغسې چې نه پوهېږم، موږ یې لږ زره داسې پارادوکسي حال ګرځو، دا موږ افغانان د وطن سره ډېره لیوانۍ مینه لرو، خو یا وطن ولې داسې خراب دی که نه؟ په هر حال طبعا چې په جلا وطني کې، په خارج کې، په بهر کې تماخا چې مینه وطن سره، خپلې زادګاه سره لا نور هم زیاتېږي، تشدیدېږي، او ته همیشه په دې فکر کې یې چې د کوم ځای د چا زوی، کوم فرهنګ سره تړاو لري، کوم تاریخ سره تړاو لري. کله چې ته د خپل هېواد نه لرې اوسېږي، دا شیان ډېر ستا په ذهن کې نورم غکي تقویه کېږي، او ته همیشه په دې فکر کې. او کابل او افغانستان زما د ذهن یو لازم بیل نه و، چې تانو ډېره سخته وه، خو انتخاب نه و، انتخاب نه و، او موږ او ما ته ورته محصلین مجبور وو، څه یو تعداد لاړل غربي هېوادو ته، استرالیا ته، کاناډا ته، امریکا ته، نوکرال اروپا ته. خو زه یو په یو ترتیب هلته پاتې شوم، ځکه چې ما هلته واده وکړ او زما لور دنیا ته راغله، او نو زه هلته پاتې شوم. بیا ریلیشن چې زه یوازینی او لومړنی افغان وم چې په شوروي اتحاد کې یا په روسیه کې وکیل د مدافع شو، تقریبا 11 کاله زه وکیل د مدافع وم. په 2008 کال کې بېرته راغلم د بهرنیو چارو وزارت ته، خو افغان سفارت کې په مسکو کې هلته په حیث د حقوقي مشاور مې کار کوو په کونسلي پانګه کې. ته 2001 لسمه بیا لاړم افغانستان ته، هلته په دفستان سره د ادارې د مبارزې په اداره کې رئیس د ثبت و رسیدګي به داره یه هدغسې ریاست و، د هغې رئیس شو تقریبا 11 میاشتې شاوخوا هلته و. بیا بېرته وزارت خارجې ته راغلم، همغه سفارت کې مې بیا کار کوو. ژوند داسې یو چرخې وخوړ چې زه مصروف وم په کار، او دا ښه وو چې مصروف وم، او په شدت مصروف وم، او دې راته دغه زمینه مساعده وله چې ډېر هغه نه شم، د جلا وطني نه ډېر رنج ونه وینم، ګرچې ذهن مې همیشه په دې مصروف وو چې وطن به څنګه کېږي، وطن ته به څنګه ځو. دا هره شېبه په تاسو ټولو سره
جان باسب کستا سے شخصی جوان تھرا شو چورونه یاست اوس مو کورنی چرتا دا و دا چی واده مو کڑای دا چو مشمان لره
توقف منصبدار توافق نه درلوده تسلیم نشو متاسفانه شد هغه وخت زمامداران لخوا شهید شو تسلیم نشو هغه خپل کومه کته چې وه د راکټو د لیوا او نه نیومه کته شار کې هغه کودتا چیانو ته تسلیم نشو او زما پلار هغه وخت کې د امریکې کې هم کومندان و هم رئیس ارکان نو هغه د ملګرو سره افغانستان یونان کے جوان کے دشمن شریک سرا بہرحانی اختلاف جوان تاخیر لرم جن کے دا یو رور میں دے انگلستان کے دے یو پر رور میں دے آلان کے تخصیت کی تو پر آگندہ
جان با سے کپا دیر رہتا ہوئی چی کور کارونی کی چنگی اشپزی چدی زدی دا چی مسافری مو کڑی دا حتمن پا دی برخی کی بلا دی است کز نمو دا چخ پا خوالی شی
وال ستی تنشارو کلا آغا وقت معاصل و ما بیل شکل چی ارشنی پا خوال یا وروسته چې مې واده وکړ خو دې کار کې ډېر مصروف شوم او تقریبا ما کور کې ډوډۍ نه خورم یعنی شخصا ما او چون میرمن مې اروپایی نژاد وه نو هغې هم چندان زیات علاقه مندي نه اگر چې ډېر ښه پخلی یې کوه دې کې شک نشته باید دا یاده کړم خو هغه هم چون هغې هم کار کوه نو موږ کله کله یو ځای کومه ریسیپي به مې راواخیسته
بالکل
تیرا بھائی بد نہیں ہونا خوان دور بھائی تم مال گاؤ مسالہ مرا تشری اسی کی ترکھا میں بری بدا تم پخشی اسی کی تمہیں اس میں ہو کوشش کرو جن راما کتابی میں زکڑی کی جوش ہے گورم سو دکھے مسالہ نہیں ہوش ہے جوش اخری تم دکھے میں تم پاتی شی بے بلاخر دا کسو خوراک تو ماده شید واسه در چور شهر باقی کاغذ دروی مخیید
جان با سب در غم رو مر چه تاسی پا مسافره که تیر کرده ده یو مکتب دوره ما پا افغانستان که واو در جوان لور جواری مکتلی دی تاسی که ما خواگه خاطرم پا کشته ده چه تل تاسی پا ذهن که پاتوی؟
او والا یو سی خوم دیر پردیگه چه اما په دې دامه من ته ویلی مال چې زما لور چې کار پیدا شي هغه به د دنیا د ټولو نجونو نه ښایسته اوسي او هغه به ما ته ډېره ورته اوسي بیا جالب دا وه چې کله چې زما لور پیدا شوه سره د دې چې هغه اوله ورځ لږ مشکل اوسېږي دا مورګانو ته زما مېرمن شپږم منزل کې اوسې لوګې راته نیولې وای هو ستا کاپی ده او زه باور لرم چې دا به د ټول دنیا د مینو نه ښایسته اوسي اوس ویلې شم چې همدا چې ده زما ولدي ښایسته ده نه مخه
خدای دې درته ژوندۍ لري. جانباز پرسته یو کوم کراته وای تاسو د سیاست په ډګر کې کار کړی دی، په دې برخه کې مو هڅې کړې دي، هلې ځلې مو کړې دي، دا چې اوس پر افغانستان طالبانو واکمن دي، تاسو د افغانستان راتلونکی څنګه ګوري او هغه ځوانان چې کار کوي فلحال په افغانستان کې دي که زده کړې کوي هغوی ته د یو چا په صفت باندې چې ډیره تجربه لري د سیاست په برخه کې څه مشوره ورکوي؟
زه باور لرم او هم امید لرم چې دا وضعیت په افغانستان کې تر ډیره بریده دوام پیدا نکړي. افغانستان یو ډیر لوی تاریخ لري، افغانستان یو تاریخي دولت دی، افغانستان په بین ملي اړیکو کې ډیره لویه ونډه درلوده او دې امید زه لا هم لرم چې هغه پشنری چې هغه والی توپ د افغانستان لا تر اوسه ختم نه دی او افغانستان به لا نور هم ځلیږي په بینلمللي نړیوالو اړیکو کې. البته نن ډېر پات وضعیت مخ دی، افغانستان ډېر لوی سیاسي، نظامي، امنیتي، اقتصادي بحران او کړکېچ سره افغانستان مخ دی. خو درز دی زه باور لرم چې افغانستان د دې کړکېچ نه راوځي. افغانستان باندې څو ځلې داسې حالتونه راغلي دي، نن کېدای شي دا به د بدترینو حالاتو شي. او دغو حاکمو خلکو زما یو غږ دی چې ای خلکو، که تاسې افغانان هستئ انځور مې دا طالبان دي او دغې خاورې ته متحد هستئ، دا خاوره د منځه مه وړئ. د دې خاورې تاریخ مسخه کوئ مه، د دې خاورې تاریخ، فرهنګ، ارزښتونه مسخه کوئ مه. د دې خاورو، د دې خاورې خویندو میندو سره بې حرمتي مه کوئ. دا خلک پرېږدئ چې تحصیل وکړي، ځان او تعمیره د بل چا مه کوئ، وابستګي مه کوئ، نورو پسې ځان تلل دې نه مخنیوی وکړئ. راشئ افغانانو سره مذاکرات وکړئ، که تاسو رښتیا سره د غاصبینو د فاسدینو خلاف استئ موږ هم هغه غاصبینو او فاسدین مه پرېږدئ. خو افغانان ډېر لوستي خلک لري، افغانان ډېر پرمختللي خلک لري، ډېر مسلکي خلک لري. اضافه د 50% د افغانستان خلک دا زموږ خویندې میندې، تاسو نشه کولی چې دوی په قدرت کې پاتې دوی ته په قدرت کې حاکمیت کې لاره ورنه کړي. دا اوس ما سره د افغانستان یوه خور، یو لوستي خور ما سره مرکه کوي. تاسو په ټول حاکمیت کې یوه مېرمن په ضربین لیدل کېږي ده، تاسو دومره با استعداد او لوستي خلک ولې د ژوند نه محرومه، ولې د حقوقو نه محرومه وي؟ دا حق تاسو نه لري، نه اسلامي نه انساني. او په ځوانانو مې پر یو ځوان غږ دا دی چې اوس دې وخت رسېدلی دی چې بالاخره دوی جرات پیدا کړي، هم اخلاقي هم سیاسي اراده پیدا کړي، جرات پیدا کړي، منسجم شي، نور دغه زړو خلکو پسې ونه ګرځي، ځان ته نور شخصیتونه، بوتونه جوړ نه کړي، بوتان جوړ نه کړي. بس دی، خپله راپورته شي، یو نفر وټاکي، یو برنامه، یو تګلاره رامنځته کړي، لاړ شي، ځان مطرح کړي په جرات او پسې په ښه معنا د کلمې تعرضي خپل تبلیغات شروع کړي او خپل حق واخلي. دننه په افغانستان کې واخلي، په منطقه کې، په فرا منطقه کې. که تاسو منتظر اوسئ کې ځوانانو چې څوک به دا حق تاسو ته درکړي، دا طالب به تاسو ته حق درکړي؟ نه، نه درکړي. طالب د صحنې نه ځي، نه نیکې سبایي، ځکه چې طالب د رشتیت د ادارې د مدیریت نه یو دولت نه لري. دوی غواړي یو عجیب و غریبه تیوکراسي یا ملایزم یا روحانیزم په افغانستان کې راته بیسي چې هغه د تبلیغېدو او د انتباق وړ نه دی. نو لاره تاسو ته پرانیستې ده، لاره تاسو ته پرانیستې ده، منسجم شئ، خپل یو حرکت رامنځته کړئ، خپل یو مشر وټاکئ او د افغانستان لپاره پروګرام وړاندې
کړئ. تور تمونو کې مشفې دي داد کوم زلم للاس چې ظلمونو مش پید او وطن جوڑ ما تم دے تور تمونو کی مش پید داد کمزا لم لالاسا چو ظلمونو کی مش پید ظلمونو کی مش پید او وطنو جوڑ ما تم دے تور تمونو کی مش پید داد کمزا لم لالاسا چ ظلمونو کی مش پید
شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي سکار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00 4 2 2 12 6 41 01.
چنارا خسته یور دچه ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزې لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور می دال ور کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه